دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی وی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سفر، په بنو کې د شمالي وزیرستان پر کډوالو تشدد او نیونې، په پیښور کې د روغتیايي کارکونکو مظاهره، د گرفتاری امر په اړه د تحریک انصاف او عوامي تحریک دریځ، او په کراچۍ کې د ګزرن وهلي ماشوم د پلار د څرګندونو په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم درخبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان سفر کوي. په بنو کې پولیسو د شمالي وزیرستان پر کډوالو تر تشدد وروسته لسلو زیات کډوال نیولي دي، او روسیې یو ځل بیا په ختیځ اوکراین کې د خپلو سرتیرو د موجودګۍ خبر رد کړی دی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ورځي. تیره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندي تسنیم اسلم د اونیزي خبري غونډې پر مهال وویل ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د اسلام آباد په دوه ورځني سفر دی. نوموړي زیاته کړه چې اشرف غنی له پاکستاني چارواکو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. هلته د خوست یو شمېر سوداګرانو، دوکاندارانو او مدني فعالانو تیره ورځ د یوې غونډې پر مهال له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې له پاکستاني چارواکو سره دی د غلام خان بردر پر ترانزیت کولو خبرې وکړي. تر غونډې وروسته د خوست یو سوداګر الف شاه منګل مشال راډیو ته وویل ولسمشر د انتخاباتي کمپین پر مهال له دوی سره ژمنه کړې وه.
موږ ته وعده کړی دی چې موږ به ترانزیټوو، موږ د نه غوړو چې موږ ته د لار ترانزیټ سي، ولې چې موږ ته اجناس په ارزانه بیه لویږي. نو موږ دا جدي غوښتنه ده د ولسمشر نه چې دا غیر موږ ته ترانزیټ کړي.
سوداګران وایي د غلام خان لار د تورخم پر تله لنډه ده، او دا چې له ترانزیت کېدو سره به یې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته سوداګرۍ ته وده ورسیږي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته لسلو زیات کډوال نیولي دي. تیره ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر مهال له پولیسو سره پنختو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نه پولیسان ژوبل شول. پولیسو پر دې مهال اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه، کډوالې ووهل او ډزې وکړې. کډوالو په جواب کې پر پولیسو کاڼي وورول. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت دوی ته د مرستو ورکولو پر ځای پر دوی تشدد کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي محمد نذیر وویل محمد نذیر بیګال مشال راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې له انتظامی سره خبرې کړې دي، او دا چې د نیول شوی او کډوالو د خوشی کولو هڅه کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم بیګا د بنو د پیښې نوټس اخیسته او ویل دي چې د شمالي وزیرستان له کډوالو سره دی نرم چلند وشي. پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې ډلو د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولې دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند شیرین مزاري تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د ترهګرۍ مخنیوي قانون د وسلوالو لپاره وي، د سیاسي مشرانو لپاره نه.
دا وای زمونږ د ګوند موقف ډیر واضح دی. دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت نه غیر قانوني د گرفتاری وارنټ اخیستی دي، ځکه چې دا وسلوالو لپاره وي نه چې سیاسي مشرانو له. موږ داسې سکار نه دی کړی چې د هغې نه ترهګري خپره شوي وي. نو دا خو نواز شریف صاحب جمهوریت ختمولو لپاره روان دی.
د پاکستان عوامي تحریک ویاند رحیق عباسی هم وایي چې دوی د طاهر القادری او نورو مشرانو د نیولو د عدالتي وارنټ نه مني، او دا د حکومت پر دوی بے بنیاده مقدمه جوړه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو په غوښتنه د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت د چهارشنبه یا شروع په ماښام د عمران خان، شاه محمود قریشي، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، طاهر القادری او ځینو نورو سیاستوالانو د نیولو ناقابل ضمانت امر خپور کړی و. تسلم مشال راډیو خبرونه اوري. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند موافقه کړې ده چې د تاپی د ګیس پایپ لاین تیرولو لپاره به یو کمپنی جوړ کړي چې پر دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین کار وکړي. د آسیا پراختیایي بانک تیر ورځ په یو بیان کې د تاپی په نوم د دې پروژې د یو مسول لخلې وویل څلور واړه هیوادونه به د دې پروژې په تکمیل کې مساوي ونډه ولري. ټاکل شوی چې د تاپی پایپ لاین تړون تر مخه ترکمنستان هر کال 3.5 ارب مکعب میټره ګیس افغانستان او بیا پاکستان او هند ته انتقال کړي. د اوکراین پاوز او روسی پلویو بلتون پالون بنتول پاډو په جګړه کې د تازه مرګ ژوبلې خبر ورکړې ده. په تازه په داسې حال کې چې د جګړې د پراخېدو ویرې زیاتېږي، روسیې په بیا بیا په ختیځ اوکراین کې د خپلو سرتیرو موجودګي رد کړې ده. د دې شخړې له کبله د مسکو او غرب اړیکې خراب شوي. تېره ورځ اوکراینی پوځ ویل په تېرو 24 ساعتونو کې له یاغیانو سره د جګړې پر مهال د دوی 4 سرتیري وژل شوي او 13 ژوبل دي. د پوځ په وینا جګړه له دنیتسک د باندې د نړیوال هوایي ډګر او لوګانسک له پولیس سره نږدې په یو کلی کې روانه ده. دنیتسک د ختیځ اوکراین له هغو دوه ولایتي مرکزونو یو دی چې د یاغیانو په واک کې دی. په دنیتسک کې د بلتون پالو چارواکي وایي د شپې پر مهال په سیمه کې د توغندیو لګیدو په پیښه کې 3 کسان ژوبل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو تېره ورځ د یوې آډیو په خپرولو دعوه وکړه چې دا د دې سخت دریځې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي غږ دی. دې ډلې دا کار تر هغې څو ورځې وروسته کړی چې په عراق کې تر یوه هوایي برید وروسته د بغدادي د ژوبلېدو یا وژنې ګونګوسې خپرې شوې. په دې 18 منټه ثبت شوې وینا کې هغه کس چې بغدادي معلومیږي د نومبر 8 نیټې برید ته مستقیمه اشاره نه کوي، خو تر هغې وروسته د نورو پرمختګونو ذکر یې کړی دی. په سمدستي ډول د دې پخلی نه دی شوی چې آیا دا غږ رښتیا هم د بغدادي دی او کنه. په ریکارډینګ کې ویل شوي د اسلامي دولت وسلوال به د خپل یوه سرتیري تر پاتې کېدو هم جګړه ونه دروي. په آډیو کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ پوځي کمپین له ناکامۍ سره مخامخ دی او دا چې د اسلامي دولت اعلان کړی شوی خلافت تر سعودي عرب، یمن، مصر، لیبیا او الجزایر غځېدلی دی. بیګا د امریکا د دفاع وزیر شاک هیګل په واشنگتن کې کانګرس ته وویل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې پرمختګ کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر دی.
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, visit Pakistan.
په بنو کې د شمالي وزیرستان پر کډوالو تر تشدد وروسته پولیسو لسلو زیات کډوال نیولې دي. کډوال وایي د مرستو پر ځای حکومت وهی ټکوي.
په خپل حق پر رزق باندې نه نیول دي، په خپل حق پر موټر لارې نیول دي. په کچېره د میر په نوم کې مې پیسې روغلي وي، میر خاکن وي ته بخشي پروردګار دی ورته زرکتل کو.
پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک وایي د مشرانو د نیونې عدالتي امر نه مني. په کراچۍ کې د یوه ګزڼ وهلي ماشوم پلار د خپل زوی راتلونکي ته اندېښمن دی. په خبرونه کې سندري هم در خبرو له مشال راډیو سره وسي. لومړی موضوع تر ازو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلام آباد په سفر دی. د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل پاکستانی چارواکي له غنی سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د وسلوالو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. دا چې د اشرف غنی پاکستان ته د سفر په اړه شنونکي څه فکر لري په اړه ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې پاکستان تل د افغانستان امن او استحکام کې مثبت کردار ترسره کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په حق لا اغلی وې.
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani would visit Pakistan.
د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دوره کې به نوموړي سره د افغانستان حکومت اعلی چارواکي، وزیران او بعضي کاروباري خلک وي. د افغان صدر په درناوي کې به وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین ملمسیا ورکوي. افغان صدر به د خپل پاکستانی همپای سره ویني. دوره کې به د دواړو ملکونو په تعلقاتو، د پولي په تنظیم، ترهګرۍ خلاف جنگ، دواړه خیز تجارت، اقتصاد او توانایي د منصوبو په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. د دورې سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کېدو، د سیمې امن، استحکام او ترقی کې مرسته ترلاسه شي.
for peace, stability and development in the region.
د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر با د دوه ملکونو په تعلقاتو سمره اثر وکي او د پاکستان افغانستان ترمنځ بد اعتمادۍ کمول کې دا دوره څه کردار ادا کولی شي. په دغه اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی
افغانستان شخصیت رول کے راضی نما پخل مضبوط پاکستان سر آگا ڈسکس کی پاکستان مسئلے چکم دی پاکستان پا افغانستان کے سمواڑی
خوبل طرف تھا سیمیزو چارو یو بل کارپو او افغانستان کے دا پاکستان پخوانے سفیر رستم شاہ مومند وائی دا افغانستان دا مسئلے حل پخ پلا پا افغانستان دا نن دی نوموڑ زیات وی
دا بدقسمتی نہ دا یو چمور تر روٹین خبر وی وا شروع شوی یا مخکم کے دے پاکستان مخپل پوزیشن وای او بخپل وے دی پیرے بمدا سی کی افغانان وئی چ دے جن خلق راجی پاکستان وئی چ مو عمر پوسٹی جو کری دا خبر بکی گم دا سچ فکر نہ کوم چ سل دل وی دا حاصل دے شی دا اشرف غنی صاحب دے دورے نہ بچے دورے کرجی صاحب ہم ڈیرے کر دے پاکستان مشران ہم ڈیر کری
دا یادون دا اچ دا صدارت چوکے تر لاس کول رستو دا اشرف غنی دا پاکستان لومبے سفر دے دا دین اولان دے دا پاکستان اولس مشر دا خارجہ چارو دا پارا دا وزیر اعظم سلاکار او دا پاکستانی پوز مشر دا افغانستان دورے کڑی دی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د خوست یو شمیر سوداګرانو دکاندارانو او مدني فعالانو له ولسمشر اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې پاکستان ته د سفر په ایجنډې کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسأله هم شامل کړي. د دوی په وینا دا لار د نورو هغو پرتله لنډه ده چې سوداګرانو ته ګټه رسوي. دا غوښتنه تېره ورځ دوی په خوست کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر سوداګرو دکاندارانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې پاکستان ته د خپل سفر په اجنډا کې په رسمي توګه د خوست د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو مسله شریکه کړي. دوی وایي چې د خوست د غلام خان لار د کراچۍ بندر څخه کابل ته په دقیق ډول 416 کیلومتره لنډه ده چې د لارې نږدېوالی د ترانسپورت او د توکو په بیه مخامخ تاثیر لري. همدارنګه ترانزیت او په دې لاره د سوداګرۍ پراختوب ده په دې سیمه کې د روانو نامنیو د کچ پر راکمولو کې هم پوره اغیز ولري. په همدې مخه د پنځشنبه په ورځ د ولسی ګټو د اجماع په نوښت غونډه رابلل شوې وه. د غونډې یو تن تابعه کوونکی او مدني فعال زاهد شانګار مشال راډیو ته د دې ناستې مخې داسې په ډاګه کړي.
زموږ غوښتنه دا ده د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه چې د خپلو خبرو په اجنډا کې د غلام خان بندر د رسمي پرانستي موضوع هم په پام کې ونیسي.
د خوست یو تن سوداګر وایي چې ولسمشر ورسره د ټاکنیز کمپاین پر مهال په لومړي قدم کې د غلام خان بندر د ترانزیت کې دښمنه کړې وه او اوس د دې دښمنې د پر کېدو وخت را رسیدلی دی.
زه الف شاه منګل د خوست ولایت د تجارانو په نمائندګۍ دومره ما چې د غلیار د خود غلام خان د خوست موږ ته وادي کړې دي چې موږ به ترانزیت وو موږ د نغوړو چې موږ ته د لیار ترانزیت سي ولې چې موږ ته اجناس ټول په ارزانه قیمت په ارزانه به لویږي. نو موږ دا جدي غوښتنه دو د ولسمشر نه چې دا غلیار موږ ته ترانزیت کی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری د دې لارې د ترانزیت کېدو ځینې ښېګڼې داسې په ګوته کوي.
دې لارې په رسمي کېدو سره به خلکو ته په سیمه کې د ډیورین هغه خوا او دغه خوا خلکو ته کورونا پیدا شي او دغه کورونا به دې په کورنۍ اقتصاد مثبت تاثیر ولري. دې ژوند سطح به لوړه کړي او کله چې ژوند سطح لوړه شي که په سیمه کې کوم جنجلونه و نامنې روانې دي دغه په نامنې د منفي تاثیر لري هغه کمیږي.
د یادونې وړ ده چې په تېره یوه لسیزه کې د خوست اوسیدونکو او سوداګرو په مقرره توګه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي. خو د حکومت د همیشنیو ژمنو سره سره هم په دې اړه عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. نجیب الله خیل مشال راډیو خوست.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان سفر کوي. د امریکا اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې نوموړی به دا هڅه وکړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د بیا پیلولو لارې ولټوي. اژانس په خپل رپورټ کې د غنی د پاکستان د سفر څېړنه کوي چې مهمه برخه یې له عبدالحی کاکړه اورو.
ایسوسیټډ پریس خبری اژانس وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلط فهمیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی خرابې ساتلې دي او پر پله هم د ډزو تبادله روانه ده. د اژانس په خبره اشرف غنی سعودي عرب او چین له هم تللی وو چې داسې ښکاري دا د هغه پلان برخه ده چې غواړي له خپلو ګاونډیو سره اړیکې سمې کړي. اژان زیاتوي وسوالو طالبانو په افغانستان کې میشت نیټو او افغان ځواکونو باندې د حملو لپاره د پاکستان قبایلي سیمې د اډو په توګه استعمال کړي دي. رپورت وایي پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی پر پاکستان تور لګولی وو چې توندلاري په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. خو د اژانس په وینا څېړونکي اوس مني چې اشرف غنی له پاکستان سره د ښه اړیکو ضرورت ویني. د سیاسي چارو یو کارپوه هارون حمیر ایسوسیټډ پریس ته ویلي که چېرته افغانستان له سیمه ییزو ملګرو سره مخامخ خبرې وکړي او پاکستان له ترګرو رابیل کړي نو په داسې صورت کې روایتي طالبان مشروع لوبغاړي ګرځېدلای شي. یو بل پاکستانی کارپو ریټایرډ جنرل طلعت مسعود، د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او د ایس ای مشر جنرال رضوان اختر د کابل سفرونو ته په اشاره سره وایي چې پاکستان افغانستان ته یو واضح پیغام ورکړي چې د دې هیواد فوجي او سیاسي مشران یو دریز لري. اژانس د افغانستان د ګاونډي هیواد ایران په اړه وایي پر دې هیواد د غربي هیوادونو د بندیزونو له وجې ګیره راتنګ سوې ده، نو ځکه یې په افغانستان کې د وسلوالو د ملاتړ عزم کمزوري سوې دی. یو غربي سفارتکار د نوم نشودلو په شرط ایسوسیټډ پریس ته ویلي چې د ایران لپاره دا د توازن ساتلو مسله ده. او هند بیا له دې پوښتنې سره مخامخ دی چې خپل ځان افغانستان ته څومره نږدې کولای شي مخکې له دې دغه هیواد د پاکستان لپاره خطر جوړ سي. د پوینا چې هند افغانستان ته ډیر ځان نسی نږدې کولای. د سفارتکار په خبره هند او افغانستان له پاکستان غواړي چې په سیمه کې خپل پالیسیو ته لسره کتنه وکړي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تیروس په بونو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر بحال له پولیسو سره پنخته او تاوتریخوالو کې اته کډوال او نه پولیسان جوړ شول. پولیسو پر دې محل وخت کې تویون کې ګیس وکاراو کډوالې ووهل او ډزې وکړې. کډوالو په جواب کې پر پولیسو کاڼي وورول. پر دې محل او تر دې پیښو وروسته پولیسو لسلو زیات کډوال ونیول. پر دې موضوع تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د پیښې پر محل او وروسته د مظاهره کوونکو منتشر کېدو نه پس پولیسو تر سلو نه زیات کډوال نیولی چې د پولیسو په وینا په مختلفو تانو کې یې بند کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي نړیوالې مرستندویا ادارو څخه چې د کډوالو په نوم کمې مرستې راځي د ملک په نورو کارونو خرچ شي او کډوالو ته پکې هیڅ برخه نه راسي. چې د دوی په وینا په قسمت کې یې کاڼي او لختې ټکول وي. یو کډوال دولت خان وایي چې د خپل حق غوښتنه هم کوي نو ور باندې لختې ورولې شي.
د رزنه پینځه ورځې مخکې مو پر ساز جوړ کړل په موی وا پیسې کا سم د متنه د ملاو شوی امیر سره صاحب ظلم د اسپولان کې جو ودارې جو به مو ولا ټینګ وی غو ملک وی مو په شرم د مخېږي په لاوړو په کونی په دبی مو د قسم می چنه نه دوا کا سم سپینجری والدی بډاګون زه په خپل وته ویلړو پاس پکا کې ما دوسی کیم کونه د بای په تیر دای په خپل حق پر رزق باندې نه نیول دي په خپل حق پر موټر لا رینی ول دي په کچره دې میزو امیر په نوم کې مې پیسې رو غلی وی میر خاکنه وتا بخشي پروردگار دا ورته زر قاتل کو ته بها ملکنه دا میر په نوم د څه شاینر غوړي په دنیو دا موځي دا په دروغ د امریکای نه ریپیر خلی کا سم دو کوي وایسي خوي.
اطلس خان وای نړی چې ورته کم امرستي لیږي د دوی په قسمت کې د لختو ټکول وی او د خپل حق لپاره اواز پور تکولو پورې په جیلونو کې اچوي.
بهر مر لکه مې مشتا دی په کې مې دولتي نه کې مو امداد روان او هغه امداد په طریقه چې ما دوه ډی پی سره دا ملو دا بدن لګی چې دای کو کیم کیم تا دولت سره وشي دی په مې په قسمت دا وره سره دلته لاته چې مشتا رشن نه چې ما دوه غاګ پاګه مې په کوړی او په لاوړو په دامن چې ما دوه مشتا وال سیریس ول په ساوینه کا سو چې ما دوه دې مې دی وځل نه تا اوچا ول په دغه باندې چې خپل حق پښتنه غوځه د خپل حق پښتنه باندې اون وزیرینا تا اوچا ولا چې پر سره وی حکومت نه شي برداشت کولای نه مینه ولا چې نه تا په مستخرین دا غونو واپس کو پل کلیتا.
13 ورځ د کډوالو او پولیسو ترمنځ تو تاریخوالی د پیښې ورسته د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړی محمد نذیر د اسلام آباد نه بنو تراغه. نو موړی مشال ریډیو ته وویل پټولو تانو ګرځیدلې او د انتظامی چارواکو سره یې ولیدل چې ټول نیولې شوي کسان به زر تر زره خوشی کړي.
زه په هیپورټ کوم چې میستا پلان روغلا چې میزا غاجی نه راوتلې په اول اول میزا خلیفہ ګل نواز سپتال ته میزا حاضری ولا غولا سپتال عملا وا پر وخت د متشرین او د پولیس ولې خپل علاج شوی وو چې پولیس ولې چې متشرین یې غیر سره میزا مالی مدد هو کو بیا میز جوړی ډی پی او سره میزا تفصیلی ملاقات وشو چې حکیم کسونه په مختلفه ټوله کې دي اغه دا د ژوند کاری چې میډیا تیمونی ان شاء الله غیر سره د میزا مرستا او هغه پرويست تر دې ټوله راوتري نیوی په وین مکا باندې دعا کسونه ډی پی او سره باندې وکړه هغه دې مسمون هغه یې ریلیز کړل خلاص کړل او د نور متعلق میزا تیمیش کړی او میز زلا راځي میز ته ان شاء الله حکیم کسونه چې په مختلفه ټوله کې دي هغه دې ان شاء الله دې ټوله نه ریلیز کو.
دا یادونه ده چې د بنو دغه پیخې نوټس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم اخستی. وزیر اعظم ویلی چې کډوالو د ملک سلامتی لپاره قربانی ورکړې لہذا د دوی خیال دی وساتل شي او ورسره د نرم چلن کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د پاکستان ویل دي چې افغانستان ته د تیل او ګیس په څنګه کې هر ډول مرسته ورکوي چې په دې ډول افغانستان په دې وتوانیږي چې خپل طبیعي وسیلې یا سرچینې په کار راولي. ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض کدار ته وایي چې دا خبره چا کړې ده او په کوم موقع کړې؟
جی پامیر صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړو د افغانستان چې کوم د خزانه وزیر دی عمر زاخلوال هغه دا وخت د پاکستان په سفر دی. دلته د پنجاب د وزیر اعلی د پاکستان د خزانه د وزیر اسحاقدار او دغه رنګ د کوم چې وزیر مملکت د پټرولیم د پارا جام کمال خان د هغه سره ولیدل. دغه خبره چې کوم پاکستان وایي چې افغانستان سره به هر قسمه مرستې کولی شي د دیبا روزنه کولی شي د خلکو چې دا شان دي کومې قدرتي وسیلې په پاکستان او په افغانستان چونکی دا قدرتی وسیلونه یو ډکه سیمه ده نو په دغه وجه باندې اوسه پورې په افغانستان کې کم حالات تیر دي. د دغه وسیلونه فائده نه ده پورته کړی شوی او دغه رنګ افغانستان دومره ښه روزل شوی هم نه دی. د افغانستان خلک یغې د نه فائده واغستی شي. نو جام کمال خان وزیر مملکت چې د پټرولیم هغه وي چې پاکستان به په دغه مت کې د افغانستان چې کم خلک دي کم چې په سمسو کې کار کوي کم چې د تیلو او د ګیسو په کویانو کې کار کوي هغی لبا روزنه ور کوي دغه رنګ هغی لبا مختلف قسمه چې کم آلات دي کم مشینری دا هغه ور کوي او د هغه آلاتو د ټیکولو د سمولو روزنه به هم ورکول کیږي. ور سره چې سمره ممکنی چې په داسې قسمه سمسو کې په غرونو کې چونکې حادثې ډېر را مخته کیږي د هغې نه د بچ کېدو به هم روزنه ورکول کیږي چې دا شان د افغانستان کم چې خلک دي هغه چې په دغه مادنیاتو کې کار کوي چې دغه شانتې هغوی د دې نه فائده واخلي او هغه دغه وسایل په کار راولي چې ورسره د سیمې امن او ترقی هغه به یقیني شي. نو دغه لړکی عمر زاخیلوال بیا د پاکستان دغه مرسته وستایله او پاکستانی وزیر ته او دغه رنګ چې کم سرمایه کاران دي هغې ته بلنه ورکړه چې هغې د راشي د افغانستان هلته کې د جاج واخلي د مختلفو سیمو چې کم ځای کې کم قسم مدنیات دي هغې راویستو دپاره د هغې د پاکولو دپاره بیا څه طریقه په کار ده او هلته کې د دې راشي سرمایهکاري دي وکړي. د دې سره طرف ته که د دواړو ملکونو اعتماد سیوا شي نو ورسره به تجارت هم سیوا شي. نه وه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ موټر وے د هندوستان پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم ټرانزیټ ټریډ دی دغه رنګ د ګیس پایپ لاین منصوبې دا هم باید چې زر تر زر سر ته ورسول شي.
سمه ده ریاض. سمه ده ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسې ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرښو. او دوی ویل چې د افغانستان او د پاکستان د تیلو د ګیسو د رئیستلو او د نورو معدنیاتو د رئیستلو په اړه باندې د همکارۍ یو بل سره ژمنه کړې ده او هوډ یې کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویاند شیرین مزاری د دې ګوند مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولی دی. پاکستان عوامي تحریک هم وایي چې دا وارنټ نه مني. پر دې موضوع تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان تحریک انصاف د ترهګرۍ مخنیوي عدالت لخوا جاری کړی شوی د ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری په اړه ویلي دي چې حکومت غیر قانوني د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی ویاندی شیرین مزاری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، دا وایي زموږ د ګوند موقف ډیر واضح دی. دوی د ترهګرۍ مخنیوي عدالت نه غیر قانوني د گرفتاری وارنټ اخیستی دي، ځکه چې دا وسله والو لپاره وي نه چې سیاسي مشرانو له. موږ داسې څه کار نه دی کړی چې ترهګری خپره شوی وي. زمونږ درنې پورم نه پاتې شوی دي. زمونږ په خلکو د حکومت لخوا تشدد وشو، زمونږ خلک ووهل شو، نو د پاس حکومت زمونږ د سیاسي مشرانو د گرفتاری وارنټ جاری کړل. نو دا خو نواز شریف صاحب جمهوریت ختمول لپاره روان دي. په زیاده دي چې د مسلې سیاسي حل روباسي، دوی سیاسي ګوندونو ترمنځ جنگ، فساد او تشدد زیاتوي. د دې نه به حکومت ته هیڅ ترلاسه نشي. هم په دې لړ کې د پاکستان عوامي تحریک ویان رحیک عباسی وایي چې دوی د گرفتاری دا وارنټ نه مني او حکومت بے بنیاده مقدمه جوړوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان په سرکاري ټلویزیون باندې حمله د دې خلکو نه ده کړې، دا د حکومت سازش دی.
اصل فیصله به قانونی حوالے سره زمنګ قانونی ماهرین کوي، خو موږ دا مقدمه نه منو او نه موږ گرفتاری نه یریږو. که دوی غنی چې داسې د گرفتاری وارنټ به دوی جاری کړي او موږ به د حق لپاره आवाज اوچتولو نه ودروي یا به زمنګ انقلابی تحریک دباو کی، نو دا د دوی غلط فهمی ده.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې د حکومت د اقدام نخکاری چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه د حالات خرابېدو په اړه ورکړی شوی کو او د 10 نومبر جلسې په اړه به حکومت سره پالیسی جوړه کړې وي.
نو دغه قسمه اعلامیه او بیانونه نه پس نه په خیال باندې حکومت هم په بغواړي کې د دې 10 نومبر جلسې د مخنیوي لپاره یو څه پالیسی جوړه کړې. نو زما په خیال باندې دغه د گرفتاری د وارنټ جاری کول چې دی، نو ماته د هغه پالیسی چې دی نو یو سخت کاری او مقصد یې دا دی چې هغه حکومت دینو پا عمران خان یا دغه پا پروانو باندې چې دینو یو فشار راړي چې هغه په دشم تاریخ چې کومه جلسه ده هغه کې هغه داسې څه کارونه ونه کړي چې هغه په نتیجه کې حکومت ته چې دینو مشکلات زیات شي.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د واکمن ګوند مسلم لیگ نن چارواکو سره رابطې هڅه وکړه، نو پکې کامیاب نه شو. یاد دی وی 13 شپه د اسلام آباد د ترهګرۍ مخنیوي عدالت پارلیمان او د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ودانه د حملو په الزام کې پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د پاکستان عوامي تحریک ډاکټر طاهر القادری، د پاکستان تحریک انصاف غړو شاه محمود قریشی، اسد عمر، ډاکټر عارف الوی، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان عوامي تحریک ویان د رحیک عباسی ناقابل ضمانت وارنټ جاری
رابع اکرم خان رپورٹ مورد راضی چې د شان خان مسجد پاړه په غږ سندره واو.
چام بلی کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے بلا رام بل چام بلی کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے بلاؤ
سندره مو اورید او راځي چې اوس ته خبرونه لنډیز درته وړاندې کړم، ځکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې 9 بجې شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د پاکستان په سفر دی. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند تسلیم اسلم د ونیزې خبرې غونډې پر مهال ویل ولسمشر اشرف غنی د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د اسلام آباد په دوه ورځني سفر دی. هلته د خوست یو شمیر سوداګرانو، دوکاندارانو او مدني فعالانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال ولسمشر اشرف غنی غوښتنه وکړه چې له پاکستاني چارواکو سره د غلام خان بندر پر ترانزیت کولو خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان کډوال وای په بنو کې پولیسو د دوی د احتجاج پر مهال او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته لسلو زیات کډوال نیولی دي. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو احتجاجي لاریون پر مهال له پولیسو سره پرنښتو او تاوتریخوالي کې اته کډوال او نهه پولیسان ژوبل شول. پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې ډلو د مشرانو د نیولو عدالتي امر ناقانونه ګرځولی دی. د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوند وایاندانو مشال رادیو ته ویل چې په حکومت پر دوی بے بنیاد مقدمه جوړه کړې ده. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند موافقه کړې ده چې د تاپی د ګیس پایپ لاین غځولو لپاره به یو کمپنی جوړه کړي. د آسیا پراختیایي بانک تیر ورځ په یو بیان کې د تاپی په نوم د دې پروژې د یو مسؤل لخوا وویل څلور واړه هیوادونه به د دې پروژې په تکمیل کې مساوي ونډه ولري. د اوکراین پوځ او روسي پلاوی یو بلتون پالو په جګړه کې د تازه مرګ ژوبلې خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د جګړې د پراخېدو ویرې زیاتېږي، روسیې په بیا بیا په ختیځ اوکراین کې د خپلو سرتیرو موجودګي رد کړې ده. اسلامي دولت وسلوالو تیر ورځ د یوې آډیو په خپرولو دعوه وکړه چې دا د دې سختریزې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي غږ دی. دې ډلې دا کار تر هغې څو ورځې وروسته کړی دی چې په عراق کې په یوه هوایي برید کې د بغدادي د ژوبلېدو یا وژنې ګونګوسې خپرې شوې وې. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پڼ خپل ادارې کلی کې د پاکستان پوز د کور کمانډرانو غونډه کې یو وار بیا د دې اعظم گردان وکړې شو چې د ترهګرو د ختمون پورې با په قبایلي سیمو کې اپریشن روان وي او دا چې د بې کور شو خلکو د واپسې لپاره به هر قسم کوشش کولې شي. د ادارې په وینا چې د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ د ختمون لپاره کوششونه کوي، خو که وکتې شي نو د اپریشن له وجې یو شمېر خلک متاثر شي او د هغوی کاروبارونه هم تباشی. کوم چې د قبایلی سیمو سره سره د پاکستان د معیشت هم نقصان دی، نو باید چې پوز د خیبر ون اپریشن دوران کوشش وکړي چې د باړې خلک ډیر متاثر نه کړي او چې څومره هم زر کېدی شي دغه اپریشن سرته ورسوي. دریا اخر کې وایي باید چې د سکیورټی فورسز سره سره اولس هم د دوی مرسته وکړي چې بیا بیا دوی د متاثر کېدو نه بچ شي او دارنګ بیا د اپریشن ضرورت هم را پیښ نشي. بل پلو جنگ رسپانې خپلې ادارې کې د افغان ولسمشر دورې ته کتنه کړې ده او وایي چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد دو ورځنی دوره کوي. پاکستان هم دې دورې ته لوی اهمیت ورکوي او د افغان ولسمشر به تود هرکلی کولی شي. په دې موقع پاکستانی وزیر اعظم وایي دې دوران به په خپل منځي تعلقاتو او اقتصادي مرستو زیاتولو خبرې کیږي. درې مخکې لیکي چې د دې دورې اهمیت ځکه هم زیات دی چې افغانستان نه خارجي قواو په وتو دي او د دې نه وړاندې دواړو ګاونډي ملکونو له خپل منځي اعتماد زیاتولو او بد اعتمادي ختمولو ضرورت دی چې ورسره منطقه کې مستقل امن او ترقی لار هوار شي. د ادارې په وینا چې پاکستان تل افغانستان سره د خطر تعلقاتو کوشش کړی دی او هر سخت وخت کې د افغانستان مرسته کړې ده. د افغانستان روس جګړه کې سلويخ لکه افغانان د خپل ژوند بچ کولو لپاره پاکستان ته راغلل چې پکې له هم یو شمیر دلته موجود دي. دا شند یو لسم ستمبر پیښې وروسته تر هغه سر راپورته کړو چې له وجې 50,000 نه زیات پاکستانیان مړه، یو کرب ډالرو نه زیات نقصان وشو. بل طرف ته افغانستان په پاکستان تورونه لګوي. داسی حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې نوې افغان ولسمشر او حکومت زړه رویه پریږدي او د امن او اعتماد لپاره کار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې راغلی چې د پاکستان ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف او عوامي تحریک ته مشرانو نیولو امر کړی دی. رویټرز خبري ایجنټس په افغانستان کې د نوي ولسمشر تر راتګ وروسته د کابینې په جوړولو کې د ځنډ موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
نیویارک ٹائمز رسپانه د پاکستان سرکاری ٹی وی د رپورٹ په حوالہ لیکي چې په هیواد کې د مظاهرو تحریک چلولو په سر یو عدالت د اپوزیشن مشرانو عمران خان او طاهر القادری د گرفتاری حکم ورکړی دی. دغه مظاهرو د ملک اقتصاد ته تاوان رسولې دي. رپورټونه وایي چې د گرفتاری دغه حکم د پاکستان د ترهګرۍ ضد یو عدالت جاری کړی دی چې د دواړو مشرانو د پلویانو لخوا د هیواد سرکاری ٹی وی پاکستان ټلویزیون پر ودانې د حمله سره اړه لري. یاد حمله د ستمبر په لومړۍ نیټه په هغه شپه وشو کله چې د اسلام آباد په کوڅو کې د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو غوښتنو زور نیولو. که څه هم د دغو مظاهرو سره وزیر اعظم لرې نه شو، خو د هغه پر حکومت د ولس باور یې کم کړی ضرور دی. ورځپاڼه لیکي عمران خان د پارلمان د ودانۍ بهر، چېرته چې نوموړی له میاشتو راهیسې احتجاجي ناسته کوي، خپلو پلویانو ته په وینا کې انتظامیې ته چیلنج ورکړ چې کو کولی شي نو دې نیسي. له دغه وروسته نوموړی خپل کور ته لاړ چې ویل کېږي شپه هم هغلته وه. د عمران خان د ګوند پاکستان تحریک انصاف ویاندې شیرین مزاري په یاد کیس پوښتنه راپورته کړې او ویلي دي چې ولې د ترهګرۍ ضد عدالت کې راپورته شو چې زیات اختیارات لري. هغې خبریالانو ته وویل چې دوی موجوده جمهوري حکومت ردوي. نیویارک ټایمز لیکي کچرې د گرفتاری دغه حکم عملي شي نو ورسره به په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکېچ نور هم سیوا شي، خو په هیڅ ډول دا لا یقیني خبره نه ده چې عمران خان به گرفتار کړل شي که څنګه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان عدالتونه په دې وروستیو کلونو کې د نازکو سیاسي کیسونو په لړ کې غیر متوقع شوي دي. ځینې شنونکي د گرفتاری د حکم ته عمران خان ته د یوې خبرداري په سترګه ګوري چې د نومبر په 13 نیټه د یوې لویې جلسې پلان لري. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي د نوي افغان ولسمشر اشرف غني د سوګند پورته کولو څو هفتې وروسته د اختیار حاصلولو لپاره د کوششونو له امله به په کابینه جوړېدلو کې کمیاشتې نه خو څو اونۍ ضرور لګي. ایجنس لیکي د اشرف غني حکومت به دا په داسې حال کې کله هم نه غواړي چې بارني ځواکونه د 1400 کلونو د جګړې وروسته واپس روان دي. ایجنس لیکي اشرف غني غواړي چې راتلونکي میاشت په لندن کې د یوې کېدونکې غونډې نه وړاندې حکومت جوړ کړي چې دا ډول په دغه کانفرنس کې له نړیوالو ډونر هیوادونو نه د افغانستان لپاره د بلیونونو ډالرو امداد ترلاسه کولو کې بریالی شي. خو داسې ښکاري چې نوموړی به تر هغه وخته کابینه جوړه نه کړل شي. د اشرف غني او د هغه د اجرایوي مشر ملګري وایي چې دا وخت پر شپږ ویشت پوزیشنونو یا څوکو لانجه ده چې له یو بل سره نه ده منل شوی چې د پولیسو او پوځ مشري به څوک کوي، د استخباراتي ادارې مشر به څوک وي او د خزانې کارونه به د چا په ذمه وي. د رویټرز په خبره په کابینه جوړېدلو کې ځنډ د افغانستان بارنو ملاتړو لپاره د پریشانې خبره ده چې له یوې لسیزې نه د زیاتې مودې لپاره د غلطه د طالبانو په وړاندې جنګېدلې دي او د جمهوریت حوصله افزایي یې کړې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پر داسې مهال چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې حساس پړاو ته داخلي شوي دي، ځینې شنونکي نظر لري چې تهران په سیمه کې تر ټولو زیاته ویره له اسلام آباده محسوسوي. پر دې موضوع په ډیپلوماټ مجله کې د شنونکي میسم بهروش لیکنه خپره شوې ده. له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان او ایران د ویجاړونکو وسلو د انتقال تور او په سیمه کې د واک ترلاسه کولو لپاره د وسلوالو د استعمال له کبله نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچن دي، بلکې د شنونکو په وینا دا عمل د ایران اټومي پروګرام هم اغیزمنولی شي. دا حالت پر داسې مهال پیدا شوی دی چې د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني له ایران سره د هغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او دا خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي. په ډیپلوماټ مجلې کې میسم بهروش په خپل لیکنه کې ویلي، له پاکستان سره د ایران اړیکې هغه مهال د ویرې ښکار شول چې په 1998 زیږدیز کال کې اسلام آباد د نوې ډیلی په جواب کې اټومي ازموینې وکړې. په دې ډول پاکستان د ایران یوازینی نږدې ګاونډی هیواد شو چې اټومي وسلې لري. د لیکونکي په وینا هماغه کال طالبانو په مزار شریف کې د ایران کونسلګری ونیوله او هلته یې 12 ایراني ډیپلوماټان او مطبوعاتي کارکوونکي ووژل. وروسته دا معلومه شو چې دا وژنې افغان طالبانو نه بلکې د پاکستان سخت دریزې فرقه ییزې ډلې سپاه صحابه پاکستان وسلوالو کړې وې. دې ډلې به اهل تشیع په نښه کول او ورباندې تور و چې د پاکستان له استخباراتو سره نږدې اړیکې لري. د بهروش په اند هغه وخت ایرانۍ او مشرانو ښایي د پاکستان اټومي وسلو ته په کتو په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړه، خو درې کاله وروسته یې د طالبانو د رژیم ړنګولو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ملاتړ اعلان کړ. لیکوال وایي په تیره لسیزه کې د نشئی موادو قاچاق، شوکې، تښتونې او له پاکستانه د ایران پر سرحدي سیمو بریدونه زیات شوي دي. په 2009 زیږدیز کال کې د جندالله په نوم یوې وسلوالې ډلې پا په بلوچستان او ایران کې بریدونه وکړل. وروسته ایران د دې ډلې مشر عبدالمالک ریګی اعدام کړ. روان کال اسلام آباد تهران ته احتجاج وکړ ځکه چې ایرانی او امنیتي سرتیرو د پاکستان لوري ته توغندي ورولي ول. د لیکوال په اند ایران اندېښنه لري چې پاکستان په تیزی سره خپلې اټومي وسلې زیاتوي او دا چې کېدای شي دا وسلې د وسلوالو لاس ته ورشي. لیکوال وایي پاکستان د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بهرنیو چارو تګلارې په توګه د وسلوالو د استعمال اوږده سابقه لري. همدا لامل دی چې ایران نه یوازې دا چې د اهل تشیع اکثریتي هیواد په توګه بلکې له پاکستان سره په جغرافیایي ډول د نږدېوالي له کبله هم خطر محسوسوي. بهروش وایي د تهران ویره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو له کبله نوره زیاته شوې ده. دا زیاتوي تهران د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیک اتحاد په اړه هم جدي فکر کوي او اندېښنې لري. همدا وجه ده چې که د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د تهران د اټومي پروګرام خبرې ناکامه شي نو د پاکستان فیکټر به پکې تر ټولو مهم رول ولوبوي. په داسې حال کې چې امریکا د روان کال تر پایه له افغانستان خپل ټول جنگي ځواکونه وباسي، گاونډي هیواد چین وسط افغانستان په چارو کې د فعالې ونډې اخیستو پریکړه کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا چین به پاکستان دې ته اړ کړلی شي چې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي او که نه؟ د مشال راډیو د ګندارا و پاڼې خبریال ابوبکر صدیق پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی چې ژباړه یې له نجیب عامر اورو.
چین یو مهال په گاونډي افغانستان کې د خونړي جنگ د بی علاقې نندارچی رول لوبولو، هغه مهال چې په افغانستان کې د اوسنی وخت تر ټولو تباه کوونکی جنگ روانو او د دې جنگ په ترڅ کې په تیرو دریو لسیزو کې میلیونونه خلک یو وژل شول او یا هم معذوره شول، خو اوس داسې ښکاري لکه چین چې په خپله کړنلاره کې بدلون راوستی وي ځکه چین اوس په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. چین هڅه کوي چې خپل سیمه ییز ائتلافي هیواد پاکستان دې خبرې ته آماده کړي چې د طالبانو او د افغان حکومت پر ضد د جنگیدونکو نورو وسلوالو ډلو لملاتړ دې لاس واخلي. په نیویارک کې د نړیوالې همکارۍ د مرکز په نامه د دفتر مشر بیرینټ روبن د چین په کړنلاره کې د راغلي دغه بدلون په اړه وایي:
چین اوس هغه پخوانی پالیسی بدله کړې ده چې نه غوښتل په دې هر څه نظر وساتي. اوس چین د یو فعال برخه اخیستونکي رول لوبول غواړي. دا ویل به ناسم وي چې ګویا چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تشې ډکول غواړي. دغه تشه به افغان ځواکونه ډکوي، خو چین د امریکې سره د یوې ملګرتیا هیله لري چې په ترڅ کې به یې په افغانستان کې وضع آرامه شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې له مراسمو وروسته خپل لومړی رسمي سفر چین ته وکړ او د چین وزیر اعظم لی کیقیانګ د دې دورې پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د خپلواکۍ احترام دې وکړي او په داخلي چارو کې دې مداخلت نه کوي او د افغانستان د هغو هڅو ملاتړ دې وکړي چې د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره یې کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان به د چین غوښتنو ته غوږ کیږدي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په نیویارک کې د نړیوالې همکارۍ د مرکز په نامه د دفتر مشر بیرینټ روبن وایي:
China can play a very important role in bringing other neighbors into that as well. First of all, Pakistan.
چین د افغانستان نور گاونډي هیوادونه د ته حڅولای سي چې د افغانستان د استحکام لپاره د مرسته وکړي. د چین لمړی توقع به له پاکستان څخه وي. که څه هم دوی بخپل توقعات ټیټ ساتي، چین نسی کولای پاکستان مجبور کړي چې خپل امنیتي کړنلارې دې بدل کړي. خو مهمه دا ده چې د چین او پاکستان ترمنځ د باور فضا موجوده ده. همدارنګه د دواړو هیوادونو د ځواکونو او امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ هم د باور فضا موجوده ده. نو که چین د پاکستان نه هم هغه خوشتنی وکړي چې امریکا یې کوي، نو پاکستان به د چین د غوښتنو منلو ته ژر راضي شي.
بیرینټ روبن وایي که چین په دومره لویه پیمانه د افغان حکومت د ملاتړ پریکړه کړې وي، نو پاکستان به د دې پریکړې په پټه د خرابولو هڅه ونه کړي شي.
او راځي چې وسم د شان خان او بختیار خټک نوی سندره واورو.
سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا
سندر مور د تیر ورځ د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته د واکسین ورکوونکو ادارې ای پی آی کارکوونکو مظاهره وکړه او ګیله وکړه چې ل 15 میاشتو یې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دوی په مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکری دې هم پخې کړل شي. لسګونو روغتیایي کارکوونکو د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد نارې ووهلې. د ځلاند یوسفزي راپورت د همدې مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
د ای پی آی یا د حفاظتي کیکو او ویکسینو ادارې گاوی پراجیکټ کارکونکو د دې احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي او د یادو کارکونکو د صوبایي تنظیم مشر ملک احمد مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت څخه په وخت تنخواګانې او د پخې نوکرۍ غوښتنه کوي.
شموله دي زر تر زر خپل ریګولیشن نه کی مونږ ریګولایز کی زموږ سمره سټاف سره گاوی هغه ډرایوران دي هغه سپران دي هغه پی ان جی هر سودي مونږ خپل حق راګي تنخواګانې چې بیا پنځه میاشتې بلاک دی سبور تقریبا مې به پنځه سات آٹھ میاشتې شو شو نمیزل پیسې شته د پولیو کمپین پیسې شته خو بقاعده ټول پولیو په خپل ټایم باندې کوي.
د یادې ادارې یو بل کارکونکي چې پخې ګډه ده او دې مظاهرې لا په ډانګورو یا لکړو راغلی وو. مشال رډیو ته وویل چې دې د وظیفې تر سره کولو په وخت جوبل شي وو خو بیا یې هم علاج په خپل خرڅ کړی دی.
زما نوم خان زیب دی، زی پی ټیکنیشین ام شیخ محمد او بیچوکی وی ڈپٹی دا او په 18 اکتوبر 2013 کې پولیو کې دز شوی وی پاغه کې زما د خپل کې درې وا ترنن تاریخ پورې ما حکومت نه چته یو روپیا امداد ما سره کو ما پرایویټ اپریشن کړی دي او د دې باوجود ما تا غوړه مونږه ډیپټیم کو پولیو کې کم ویکسینیشن مونږ هم مدار ډیپټی کو ته هغه باوجود نه مونږ ته تنخواګانی ملاویږي.
د ای پی آی گاوی پروجیکټ یو ډرایور تلا محمد وای چې د 15 میاشتو راهسي تنخواه نه تر لاسه کېدو له عمله گزارا ډیره ګرانه شوې ده.
اول سات چې روز سوچ کوم کوم لار لار شو کوم باندې قرضداري کمې باغې روان هر څه چې پاتې دي هر څه پاتې مکمل زمونږ ژوند مفروض شوی دی. بالکل
په دې اړه د حفاظت ټیکو او ویکسینو ادارې اړوند چارواکو زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. د مظاهره چانو وینا وا چې کچري حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونکړو نو دوی به د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د روغتیا نړیوال ادارې او پاکستان حکومت په وینا روان کال په پاکستان کې له 200 زیات ماشومان د پولیو پر انځخته شوی چې پکې زیاتره په د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او د کراچۍ پښتانه دي. د یو گزرن وهلی ماشوم پلار مشال راډوتویل د خپل زوی تر مازوریدو یا مایوبیدو وروسته د پولیو مخنیوي واکسینی څاڅکو پر ارزښت او د دې ناروغۍ پر خطرناکو نتایجو پوهېدلی دی. ظفر کریمی له ده سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کراچۍ له مرکزی ښار شاوخوا 1.5 کیلومتره لري د بن قاسم ټاون په 2 کلن ماشوم شیرخان کې په دې وروستیو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. شیرخان سکال په کراچۍ کې د پولیو د رنځ څخه اغیزمن شوی 19 پښتون ماشوم دی. د شیرخان پلار خدای داد وایي زوی یو کال مخکې له خاپوړو په پښو مزل شروع کړی و، خو اوس دې ناروغۍ هغه شل کړی او په سینه یې خویدو ته مجبور کړی دی.
ماشوم چې و اول پلا بخار سو ماخام چې پرېوتی سهار کېناست هغه یو پښه کار نه کوي، نو مخې خو ګرځېد اوس پښو باندې نهشي درېدلی. ما خپل دغه زوی چې مې داسې وایي د پولیا نوم یې واورېده، کنه ما د پولیا نوم خو تر اوسه اورېدلی نه و، نن داسې بل مریض سوی و. ډاکتران وایي دا پولیا ده، موږ اوس هم لا یقین نه دی واورېدل.
خدایداد د افغانستان د نیمروز ولایت استوګن دی. نوموړی د 13 پاسه 1.5 کلونو راهسې د کراچۍ په بن قاسم کې ژوند کوي. هغه د دیړۍ په پیسو د خپلو ماشومانو لپاره 2 وخته روټۍ برابروي. نوموړی زیاتوي د خپل زوی د راتلونکي په اړه ډېر اندېښمن دی.
نو فکرمن بولې نه یم، ته دا وګور، ته دا سوچ وکړه چې دده به څه زندگی ده، دده به کم څه کم نور هاخوا ته به څه زندگی یا دا خو تر اوسه دی ماشوم دی، د دې سره چې دی داسې معذور سي مایوب سي، نو الله دې نه کړي، نو خدای دې دی مسلمان کوچنی نه معذور کړي.
خدایداد زیاتوي په بن قاسم ټاون کې د نیمروز ولایت نږدې 200 کورنۍ ژوند کوي. نوموړی وایي د 2 کلن زوی تر مزورېدو وروسته اوس د دوی ټول خپلوان او د سیمې خلک د پولیو رنځ له خطرناک اغېز څخه خبر شوي دي. هغه وایي اوس چې کله د دوی سیمې ته د پولیو ضد ویکسین کوونکي خلک ورشي، نو دی ورسره مرسته کوي تر څو د سیمې د نورو خلکو بچي د شیرخان په څېر د ټول عمرې مزورتیا څخه وژغورل شي.
راغلی دی مونږ کتری والا مونږ ورته ویلی چې بایي مونږ سره 57 غاړي هغه مونږ سره کولای شو. کم سه کم دا ما ورته ویلی دی زمونږ افغانان دلته 200 کور دي، دا ماته ټول را معلومیږي، زما خبرې شداران دي. زه در سره دم چې دا هر چا خپل کوچنیان د هر چا ماشومان هغه ماته معلومیږي، هغه ما ول زه در سره کوم خپل تر وس مطابق مال مونږ سره بالکل 57 کوو.
په سین صوبه کې سکل د پولیو 1.5 کیسونه مخې ته راغلي دي. چارواکي وایي په دغه رنځ د اخته شوو رنځورانو له جملې څخه 19 کراچۍ میشته پښتانه دي. سفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتو موسیقي پوهان او ادیبان وایي د هغې موسیقي او شاعرۍ مخه باید ونیول شي چې پکې خلک د نشئی توکو کارونې ته هڅول شوي وي او یا هم د دې شیانو ستاینه پکې شوي وي. د دوی په وینا په دې وروستیو کې داسې شاعري او موسیقي زیاته شوې ده چې دا پر ټولنې بد اغیز لري. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی دی چې د چرسو په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
پښتو ژبې شاعرانو، ادیبانو او د موسیقۍ د استادانو په وینا چې ځینې شاعران او هنرمندان داسې دي چې دوی نه ګوري چې د دوی په سندرو کې د ولس لپاره څه دي، خو بس د خپلې نامې لپاره بې مقصده شاعري کوي او بیا دغه سندرغاړي یې وایي. د دوی په خبره چې ځینې خو داسې شاعران او هنرمندان هم شته چې په خپلو سندرو کې د نشي توکو یادونه کوي او داسې دوی نوي کول ته د چرسو او شرابو ترغیب ورکوي. ادیب او شاعر عباسی نوسفزے د دارن شاعری په حق لا صدا سی وایي.
شاعری چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او په دې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، په دې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، په دې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. نو چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي، په دې کې د سرکار هم غلطی ده، ځکه چې سرکار له پکار دي چې دې له سنسر بورڈ جوڑ کی
پیخور کی دا کلچر جرنلسٹ فورم غڑی اور شاعر او ادیب روخان یوسفزی مشال ریڈیو تا ہوئی چی دارنگ شاعری او موسیقی دا پختو ادب او ٹولے دین لپارا ڈیر زیان من دا زکہ چی دیرنگ شاعری او موسیقی کی زوان کل تا دا نشو ترغیب ورکل کی گی بائی چی صوبائی او وفاقی حکومت پا دی بندیز ولا گوی
خبر وقت وقت مانے کلچر صوبائی وزیر دے نو اگر سمنگ خپل فورم دا کلچر جرنلسٹ فورم دا طرف دا یو آئیڈیا یا دا کھڑے دے چھ کم از کم دے پار دا سے سنسر بورڈ یا دا سے چھ پکار دے یا از ملتے سو ک البم دا کئی ریلیز کئی دا نے دے پار سو پرمٹ سو قانون دے پار پکار دے نو بے خبر خدا نے جے تمنگ ادب نہ ہوئیو کنا دا شاعری چھ کم کی دا ادب حصہ نہ دا چھ دا شاعر ادب خدا کاری چھ اگر خلق کو ذہنی سطر اوچت کی
کلچ مشال ریڈیو دارنگ شاعری کو ان کی پسواد کے دیو شاعر عثمان خیالی نو پختل نو هغه وی چی دوی دا شاعری د ولس په غوښتنه کوي
کوم کم شیخ خوخیل شعر دغه په هر دور کې هر شعر چې شاعری کړي دا دور مناسب کړي دا دور سره دا نه پس چې دور کې انسیږي کنه نه بیا دا زړه خلکو ته خو لکه خخ کاری تاسو دا یو مې شل ډیر سلويخ کله ورسته زمونږ شاعری نه دا به خلکو ته دومره خوږی کنه شل ډیر کله ورسته به شاعری دونه خراب شي چې زمونږ شاعری به خلک لکه د رحمان بابا او د خلکو په چنده بتاخونه کې سنبال شي
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د وکیل او شاعر اکبر الدین او پختل چې د پاکستان په قانون کې د دا قسم شاعری او موسیقي د مخنیوي لپاره سلار ده نو هغه وي
د پاکستان په دستور کې همشتا د پاکستان په قانون کې همشتا هر خغه شاعری یا هر خغه ذرایع چې هغه په یو انساني ټولنه کې اشتعال پیدا کوي د هغه به بندیز کیږي او چې شاعر پښا باندې رچا لاسونی غیله به سزا ورکړي کیږي په پښتو کې د اوسنۍ چې کم د بازاري میوزیک ته بالکل د ریاست موارد چې هغه را پاسي او داسې خلکو خلاف سخت کاروایی کی داسې رایکارانو لیکوالو خلاف او بیا د هغه سنگرز خلاف او بیا د هغه ادارو خلاف د چاپ مرستو د چاپ ډاډ باندې چې دا خوريږي
د شاعرانو ادیبانو او د ژبې د پوهانو وینا ده چې د دارنګ موسیقي او شاعرۍ د مخنیوي لپاره باید چې ادبي غونډې هم خپل کردار ولوبوي او د دوی پر ضد یو مبارزه پیل کړي سراج ظهیر شال ریډیو اسلام آباد
او راځي چې اوس هم د همایون صاحب زی په غږ سندر واورو
شچ گل درکڑم پتر بل کی بدے سمر خوان کبھی خبر کرے شنڈ درپی لکس گل چد سہار شمار وری چار مستے محبوب پتی دن پسی دمر سد رونے والا اکڑم چار مستے محبوب پتی دن پسی دمر سد رونے والا اکڑم
صبر توکڑا مات یاری بندنا استڑ لینا صبر ولچ صبری گی وشچ دا بدرو جنمی نمی.